وخت ما جګر څلور بجې سپېږې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو عملیات او پر ضد د اهل سنت والجماعت احتجاج، د پاکستان مسلم لیگون او لشکرې جنگوي اړیکې، د پاکستان د فوج د انتخاباتو په ملاتړ کې بیان، د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د ولسمشر تازه څرګندونې، د پاکستان د طالبانو د یو مشر مولانا فقیر په افغانستان کې نیول کېدل هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوه نیمه کې درته د یارانو مشال پروګرام وړاندې کوو. خو پیل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوي یې پامیر صاحب.
لومړی د مشال اړو خبري سرټکی، په کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو د ملیشې په چاپه کې د دوو کسانو پر وژنې پر ضد مظاهرې ته دوام ورکړی دی. افغانستان اشاره ورکړې ده چې ښایي مولوي فقیر پاکستان ته ونه سپاري، او په شامي پلازمینه دمشق کې له شپېتو زیات کسان په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال راډیو خبريال وای بیګا د شپې د ملیشې سرتیرو د کوټه په نوي کلی کې پر یو کور چاپه وهله. د ملیشې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د چاپې پر وخت د هغه کور غړو مزاحمت وکړ. په دې نتیجه کې ډزې پیل شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. په وژل شویو کې یو د ترهګرۍ ضد ځواک یا انټي ټیررسټ فورس غړی ښودل کیږي. البته د ملیشیو سرچینو مشال راډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې دا دواړه کسان ترهګر دي. په دې چاپه کې ملیشیا څلور کسان نیولي هم دي. ویل کېږي ښکار شوي کسان له لشکرې جنگوي ډلې سره تړاو لري. تر دې پیښې وروسته ښکار شوي کورنۍ او اهل سنت والجماعت غړو پر ټي ان ټي څلور لاره احتجاج پیل کړ. اهل سنت والجماعت د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې سیاسي څانګه ګڼل کېږي، خو دا تنظیم له دې تړاو انکار کوي. افغانستان اشاره ورکړې ده چې د هیواد او پاکستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د تړون نشتون له کبله نشي کولای چې مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. دا اشاره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د مطبوعاتو پښتنو په جواب کې په ورستول شوی یو ایمیل یا بریښلیک کې ورکړې ده. د ویلې دي په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ترمنځ د خبرو پر وخت چې کله افغانانو له پاکستان غوښتنه وکړه چې طالب زندانیان دې د خوشي کولو پر وخت افغانستان ته وسپاري، نو پاکستان وویل چې دوی طالبان افغان حکومت ته نشي سپارلی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې تړون نشته. موسازی لیکلی دی چې دوی باور لري چې د طالب زندانیانو افغانستان ته سپارل د دې هیواد د سولې د بهیر په ګټه کې دي. د زیاتوي کابل تیار دی پر دې موضوع له اسلام آباد سره لا زیاتې خبرې وکړي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان په خبري غونډه کې هیله ښودلې وه چې ډېر ژر به کابل مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. د پاکستان پوځ ویلي دوی په هیواد کې په انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي او آزاد انتخابات باید پر وخت ترسره شي. تیره ورځ په راولپنډي کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی آزاد، پاک، بېطرفه او پر خپل وخت انتخابات غواړي. د ده په خبره همدا وجه ده چې پوځ 15 کاله د جمهوریت ملاتړ کړی دی. جنرال باجوه ویل پوځ له وسلوالو او ناقانونه ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري. د زیاته کړه د لشکرې جنگوي په ګډون پوځ د ټولو داسې ډلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د بي پيلوټه الوتکو حمله د ګټه پر ځای تاواني بللې دي او د یو متبادل حل په ارزښت یې ټینګار کړی دی. د مشال راډیو خبريال وایي 13 ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سېنات د بهرنیو چارو کمیټې له یو پلاوي سره په خبرو کې زرداري له افغان پولې د پاکستان پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر دوامدارو یا پر لپسې بریدونو اندېښنه وښوده. د پسیمه کې د سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ په اړه خبره وکړه. پاکستان ویلی له هغو تحفظاتو خبر دی چې امریکا یې د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین په تړون په اړه لري. پرون خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان ویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده.
We know that Americans have reservation on this project.
پاکستان د دې خبرې نه خبر دی چې امریکای ته د پاک ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې تحفظات دي، خو موږ دا هم معلومه ده چې دا منصوبه څومره مهمه ده او څومره افادیت لري. نو پاکستان د دې منصوبې د مکملېدو لپاره پر ازمه دی.
هلته 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د وکټوریا نولینډ په واشنگتن کې خبري غونډې ته ویل له پاکستان سره خبرې کوي چې د ایران په حق لا خبرو ته دوام ورکوي. وبخې له پاکستان سره د ایران په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نولند ویل د دوی د پاکستان په ګډون ټولو هیوادونو ته سپینه کړې ده چې دای په ګټه کې نه ده چې د ملګرو ملتونو یا امریکا لخوا بندیزونو لکبله ته ایران سره سوداګانی وکړي. نولند زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره د انرژي په برخه کې په یو شمیر لویو پروژو کې ملاتړ کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې روانې دي. تیر ورځ د ناتو چارواکو ویل د 2013 زیږیز کال تر پایه د افغانستان د 3,25,000 امنیتي سرتیرو پر ساتلو جدي بحثونه شوي دي. د ناتو عمومي مشر اندري فوغ راسموسن پرون وویل له اقتصادي پلوه د افغان پوځیانو مالی لګښتونه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له ساتلو ارزانه دي. دی وایي د نړیوالو پوځیانو هلته ساتلو پر ځای به دا ښه وي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وشي. له سیاسي نظره دا بهتره ده چې د افغانستان دفاع افغاني بڼه ولري، او له اقتصادي پلوه د بهرنیو پوځیانو هلته د ځای پر ځای کولو پرتله افغان پوځیانو ته پیسې ورکول ارزانه پریوزي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو عمومي مشر جنرال جوزف ډنفرد نننۍ غونډې ته د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي. رپورټونه وایي په شامی پلازمینه دمشق کې په یو چاودنه کې لشپېتو زیات کسان وژل شوي دي. شامی دولتي ټلویزیون وایي پرون د باس ګوند له سر دفتر او روسیې له سفارت سره په موټر بمی چاودنه کې 350 کسان وژل شول، خو رژیم ضد فعالان وایي د وژل شوی شمیر 950 دی. له دې سره د مشال رادیو د خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د بلوچستان په کوټه کې ملیشا ځواکونو عملیات کړي او د لشکرې جنگوي دوه مشکوکه غړي وژلي دي. د یو وژل سوي کس پلار وایي
د ما زوی راوستې د دروازې د باندې چې ټکان شو موږ د باندې نه پرېښولو ساعت یې تراراله چې به زوی ګولیانې پوښتل.
د پاکستان فوج ویلي په هیواد کې د انتخاباتو ملاتړ کوي. یو کارپوه وایي پوځ د انتخاباتو د مخنیوي د تورونو لګېدو وروسته وضاحتي بیان ورکولو ته مجبور شو.
انہیں اس کے بیان دینے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ ان کی طرف اٹھ رہی ہیں.
اور پدو منیمائی کی با ہارون باچا اور نجیب عامر دیاران و مشال پروگرام وڑا لی کبھی چی دا جبو نڑی والو رزو تزنگلی سوئی دی.
ہم اورو ہم یوائیو نیل ولو نیل لکو منصف ناشنا ڈول منلی دا پختو
یوشمیر نور ریپورٹو نم لرو لمشال ریڈو سرو سلک. د خبرونې په فایل کې زو بلوچستان ته. د بلوچستان په کوټه کې د ملیشا ځواکونو سرچینې وایي د دوی د ځواکونو لخوا په نوي کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترګر وژل شوی دي، څلور یې نیولې دي، او په ځوابي ډز کې د ملیشا ځواکونو هم څلور سرتیري شوبل شوی دي. بلې خواته د اهل سنت الجماعت ګڼ شمېر کارکونکو د وژل شوو مړو سره په ټي ان ټي څلور لاره احتجاج پیل کړی او غوښتنې کوي. خدای نور ناصر تفصیل لري.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو سرچینو د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي د دوی ځواکونو د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې په نوي کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژلي او څلور نور یې ژوندي نیولي دي، چې د دوی په وینا د ترهګرو په ځوابي ډزو کې د ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د ملیشا ځواکونو سرچینې زیاتوي وژل شویو دواړو کسانو له وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي سره تړاو درلود او همځکه په نقش سوه. تر پیښې وروسته د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو د اهل سنت وال جماعت له ګڼو کارکوونکو سره د کوټې پر ټي ان ټي څلورلاره احتجاج پیل کړ او غوښتنه کوي د ملیشا ځواکونو مشر دی بدل او په پیښه کې ککړ سرتیري دی ونیول سي. د یوه وژل شوي کس پلار عطا محمد د دې پیښې په هکله مشال راډیو ته وویل
دا کوچنیان دا ماشومان یو خدای نه جوړ و در په درو د ډاکټرانو خرچه مونږ رسېدل دا یې د باندې راوت دغه باران ته ولاړو دا سامان یې کړ رب ګراو کړه پوزه کنه هغه باد یې زه درڅن د ما زوی راوېستې د دروازې د باندې پوزه کنه د باندې راوېستې ټکانس چې ټکانس موږ د باندې نه پرېښولو ساعت یې تراراله چې به زوی په اولیانې کوشتل.
اته محمد له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه زوی د ترهګری د مخنیوي په ځواک یا ای ټی اف کې و او په هیڅ د سکرنو کې کار نه و، خو هلته بیا د یاد ځواک د چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوی دا کس یې مخکې لا ماتل کړی و. د اهل سنت وال جماعت لوري لمړیو سره دا احتجاج د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم روان دی او زیاتوي تر هغه به د دوی احتجاج روان وي تر کومه چې یې غوښتنې منل سوې نه وي. د یادولو وړ ده چې د فبروري پر 14 نیټه د علي آباد سیمې تر 14 وروسته د اهل تشجع لخوا لمړیو سره تر 4 ورځنی احتجاج وروسته په کوټه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ورته عملیات پیل شو، چې تر دې وړاندې هم په قمبراني سړک په عملیاتو کې د لشکر جنگبي وسلوالې ډلې 4 تنه وژلي او و نور ژوندی نیولی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا بیا د فرانس پریس خبری آژانس یو رپورټر کوي چې د پاکستان فوج له داسې کسانو سره له اړیکو درلودلو انکار کړی چې په فرقیز وژنو کې ښکیل دي. دا څرګندونې د پاکستاني فوج یو چارواکي له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې کړی دي. تفصیل به له بوریوال کاکړ واورو.
فرانس پریس خبری آژانس د دې رپورټ په پایل کې لیکلي د پاکستان فوج پر دې مجبور کړل شوی دی چې له هغې ناقانونه ګرځول شوی سخت دریځ ډلې سره له اړیکو انکار وکړي چې پر شیعه مسلمانانو د سو یو شمیر خونړیو بریدونو پړی منلې ده. د رپورټ په لیکنه په دې وروستیو اونیو کې پر شیعه مسلمانانو د سو بریدونو په نتیجه کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي د دې ملک د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته ویلي چې وسلوال ځواکونه د لشکر جنگوي په ګډون له هیڅ یو اروپایي سازمان سره اړیکې نه لري. د پاکستاني پوځ یو چارواکي د دې پخلی له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې هم کړی دی. د رپورټ په لیکنه لشکر جنگوي د پاکستان تر ټولو زیاته ترهګره سنی ډله ده چې هم له القاعده او هم له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري، کوم چې د پوز پر ضد جګړه کوي. لشکر جنگوي د جنوري پر 14 د کوټي په شهر کې د هغې 14 پړه منلې وه چې 29 شیعه مسلمانان پکې وژل شوي وو. بیا د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هغه برید مسولیت هم پر غاړه اخیستی وو چې 24 کسان یې وژلې وو، او له هغه وروسته د فروری پر 14 نیټه په کوټه کې د هغه برید ذمواري هم منلې وه چې 9 شیعه مسلمانان پکې وژل شوي وو. د رپورټ په لیکنه د جنوري پر 14 نیټه پر شیعه ګانو تر سره شوی برید تر ټولو زیات خونړی وو. خبری آژانس لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي پر پاکستاني چارواکو تور لګوي چې د شیعه ګانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د بشری حقونو د کارکونکو پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان پوز په دې کې ناکامه شوی دی چې د لشکر جنگوي پر ضد ګامونه واخلي او کنه له هغوی سره په دې جرم کې شریک دی. رپورت د بشری حقونو د سازمان هیومن رائټس واچ له حوالی لیکي چې 2012 کال په پاکستان کې د شهیدانو لپاره تر ټولو زیات خونړی کال و چې تر 400 زیات کسانې ووژل سو. د پاکستاني پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا ډان رسپانی ته ویلي چې دا سینه ده چې پوز دی له اورپکو سره اړیکې وزغمه، او د هغه په وینا کچيري داسې څو نو دوی به حل راوباسي. رپورت لیکي لشکر جنگوي له هغو مجاهدونو راوتلې ده چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د جګړې لپاره جوړ کړی وو او د پاکستان استخباراتي ادارې ایس ای ملاتړ کړی وو.
دا خود فرانس پریس خبری آژانس رپورټ چې د پاکستان فوج ویلي چې له فرقیز ډلو سره هیڅ تعلق نه سي، په هغه کې لشکر جنگوي هم راځي. خو له دې سره فوج په وزارت وکي بل خواته په پاکستان کې په د حزب اختلاف پستر ګوند مسلم لیگون او لشکر جنگوي ترمنځ پر پټ تعلق هم دا وخت بحث توت سوی دی. اند خبره دې ته ورسې چې تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک پر پنجاب حکومت ژغ وکړي چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي پر ضد کاروای وکړي، کني نو مرکزي حکومت به په خپل وکړي. آیا په رښتیا هم مسلم لیگون له لشکر جنگوي سره څه پټي اړیکې لري؟ په دې اړه یو څېړنیز رپورت واوري. د شیګان پر ضد وسلواله مبارزه کوونکی تنظیم لشکر جنگوي مرکز پنجاب دی، خو دوی خپل فعالیت د پاکستان په نورو برخو په تیر بیا په کوټه کې د هزارګانو پر ضد بیخي زیات کړی دی. په کوټه کې پر هزارګانو چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی پر ضد د سو یو شمېر هدفي ځانمرګو او بمی بریدونو ذمواری لشکری جنگوی قبول کړی دا. هم دیتا په پام سره لڅ مودې راځي د مسلم لیگون پر پنجاب حکومت هدا تور لګیږي چې لشکری جنگوی سره پټي اړیکې لري. د پاکستان یوې وتلې لیکوالي او څېړونکې عائشه صدیقه پر دې موضوع او یو تحقیقي مقاله هم خبره کړې ده. دا وایي تحقیق یې ثابتوي چې د لشکری جنگوی او مسلم لیگ ترمنځ پټ تړونونه سوي دي.
2008 کې الیکشن وو اور یہ دوستانہ رشتہ ہوں. اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک بی
پدوزر آتا کے انتخابات شونو ددوی ترمیان زیوہ دوستانہ رشتہ جوڑا شوا. د لشکر جنگ وی او مسلم لیگ نون ترمیان یو معاہدہ او شوا چې مولانا لودھانوی وروکړه. معاہدہ دا و چې شہباز شریف والا بھکر څخه د اسمبلی د نشست مقابله کوي چې وروسته به وزیر اعلی جوړیږي. نو هم په دې نشست په دغه مقابله د لشکر جنگوی د مشر ملک اسحاق لکشر رور سره کېدله. د تړون مخې د ملک اسحاق رور به شہباز شریف ته کینی او پر د به وژون کې حمله هم نه کوي. د دې په جواب کې به که چرته یو عدالت هم ملک اسحاق ته سزا ورنکړه نو مسلم لیگ نون به یې له بند خلاصوي او د ده ملګرو ته به نوکریانې ورکوي. نن رشته دا ده چې ملک اسحاق په رحیم یار خان کې په خپل کور کې دی او دا ما اورېدلی دی چې هلته تعینات پولیس افسرانو ته حکم ورکړل شوی دی چې د ملک اسحاق هر خبره ومني. بله فیصله په 2013 کال کې په کېدونکو انتخاباتو کې د دواړو ترمنځ انتخابي اتحاد شوی ده. لشکر جنگوی چې د السنت والجماعت په نوم رجسټر ده درې یا څلور سیټونه له جنوبي پنجاب ورکول کېږي او په بدله کې به دوی په جنوبي او مرکزي پنجاب کې د مسلم لیگ نون حمایت کوي.
په امریکا کې میشت څېړونکی او لیکوال ډاکټر محمد تقی بیا د مسلم لیگنون او لشکر جنگوی ترمنځ پراخېدونکي تعلق ته سیاسي او فکری اتحاد وایي. دغه په خبره کله چې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړي او د کورنۍ په سعودي عرب کې میشت سو نو د ډاکټر تقی په خبره د نواز شریف پر سوچ وهابي فکر غالب سو.
میاسب چې جده ته تللی دی واپس راغلی دی یو نظریاتي سختیره موقف چې کوم د وهابي فکر سره موافقت لري هغه اختیار کړی دی. پخوا یې ډېر بریلوي انداز کې خپل ځان یې کنډکټ کوو. تاسو وګورئ دوی به اکثر دا ته دربار ته بتلل دواړه وروڼه هغه هم کم کړی دی هم اوس په پکچر کې نه ښکاري. بیا دغسې اطلاعات هم شته چې د سعودي په تھرو باندې دوی ملک اسحاق سره ملاو شوي دي ملاقاتونه یې کړي دي او یو اطلاع خو دا دی چې په سعودي کې داسې ملاقات شوی دی. اوس یو بدلون د دوی په سیاست کې راغلی دی یو بدلون د دوی په فکر کې راغلی دی.
خو د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري صدیق الفاروق که څه هم د لشکري جنگوي او د دوی د ګوند د تعلق په اړه د پښتل سوي پښتني نیغ په نیغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه خو البته ویل چې مخالفین یې پر دوی الزامونه لګوي.
یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور نواز شریف صاحب ہی ہیں.
مسلم لیگ نون او نواز شریف تر ټولو لمخره ترهګری پر ضد قانون جوړ کړي د دهشتګردۍ خلاف عدالتونه جوړ کړل او حمله دغه عدالتونو څخه ترهګرو ته سزاګانې وورول شوې. خپل نواز شریف چې کله کور تطلو نو دهشتګردانو په لار کې جوړ پل والو زاو او د نواز شریف ژوند خدای بچ کړ. زمونږ مخالفین په تیره بیا پیپلز پارټي دوی نړۍ په خصوصي توګه یورپ ته خپل ځان غیر جانبدار او تش په نامه سیکولر ښکارا کولو په خاطر په مسلم لیگ نون الزامونه لګوي.
که څه
مسلم لیگ نون له لشکر جنگوي سره په ښکارا توګه له تعلق لرلو انکار کوي خو په پاکستان کې زیاتره کارپوهان او څېړونکي د ثبوتونو پر بنیاد د دوی تعلق ثابتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون او د لشکری جنگوی ترمنځ تعلق څه دی؟ کارپوهان وایي چې تعلق لري خو مسلم لیگ نون له دې انکار کوي. د پاکستان فوج ویلي چې دوی د ملک په عامو انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. د فوج وایند میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي چې دوی له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره څه تړاو نه لري. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان فوج د وایند دا څرګندونې د دفاعي چارو له کارپوهانو سره هم څېړلې دي. راځي چې دغه رپورټ ته غوږ شو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا د تیر زیارت پروس پینډی کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د انتخاباتو لزنده به پوز ته هیڅ پلاس ور نشي او پوز پخپله په پاکستان کې آزاد بے پرے او په وخت ټول ټاکنی غواړي او هم په دې وجه 15 کاله د جمهوریت مرسته وکړه. نو موري زیاته کړه چې د پاکستان د پوز د ناقانونه ګرځولې شو ډلو سره هیڅ تړاو نشته او د لشکري جنگ په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځولې شو ډلو پر ضد د دوی کاروایانه روانې دي. د پاکستان د دفاعي چارو تزیاکاران د پوز دی بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکې مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیاکار ډاکټر اشا صدیقا نه پوښتل نو هغه وویل چې لسه مودې راسي د پوز په کردار باندې ګوتې پورته کې دي نو ځکه ورته د دا قسم بیان ضرورت ور پیښ شو.
انہیں اس کے بیان دینے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ ان کی طرف اٹھ رہی ہیں.
ہغوی ته د دې بیان ورکولې ضرورت پدې وجه ور پیښ شو چې دا غوی اڑخت ډېرې ګوتې اوچتې دي او یوش میر تجزیه کاران هم دا وایي چې د لښ لشکر جنگوی د پوز سره تعلق دی او هم د اغوی له وجې هزارګان وژل کیږي. نو په دې وجه پوز دا بیان ورکړو، خو زما خیال نه دی چې ګینې د دې بیان وروسته به په پوز باندې ګوتې پورته کېدل بند شي، ځکه چې نوی او زاړه کم شهادتونه دي. هغه بالکل دې پلو ته اشاره کوي چې دا تعلق اوس هم برقرار دی.
جو پرانے اور نئے شواہد ہیں وہ بالکل وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ بالکل برقرار ہے.
دغرنگ دفاعی چارو یو بل تزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سے نذیر مشال ریڈیو تا اویل چی باید دا بیان پوز مخ کی ور کڑے وے
دا خبر خو ما پنیز لگا وڑان دی ہم پہ کاروا اور دا شان تے لکو سی چی واضح ہو کڑا پدی چی دا سی اس بحث رو چت شو او تا کی گتنی ولے کی گی کڑاری کو کلا ان ڈائریکٹ ریفرنس ور کی چیر دا اسٹیبلشمنٹ سو خواہش تے چی پاگی کی لکہ دا طاہر القادری چی کما مسئلہ وا اور دویم طرف تا دا ہم خبر کی دا چی دا ملک کی دا دہشتگردی او دا نور دا هدفونه چی کم شو دا سیوا شوی نو دین معلومی گی چی حالات نور خرابی گی او کی دیش چی دا سی امرجنسی دا طرف تلاک چی نو ضروری خبر دا چی عسکری قوتون تا فیدہ بی نو دا خو ضروری خبر چی دا طولی خبری دا فوج دا مرستنا یا دا اسٹبلشمنٹ دا مرستنا علاوہ نکی گی.
دا پوز دا ویان دا بیان سر سم چی بلوچستان کی دا گورنر راج فیصلہ ہم دا سیاسی حکومت وا او کا اس دا گورنر راج ختموی نو ہم دا با دا سیاسی حکومت فیصلہ وی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوسم د طالبانو د یو مشر نیول کېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون د خبره تصدیق کړه چې د طالبانو یو مشر مولانا فقیر په افغانستان کې نیول شوی دی. د پوینا د افغان چارواکو د پاکستان چارواکو ته دغه خبر ورکړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد رابیا اکرم لري.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دې خبرې تصدیق کړې ده چې باجوړ کې طالبانو کومندان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیولې شوې ده. د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان هفتوار بریفینګ کې وویل چې پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دې پاکستان ته حواله کړي شي.
تیر شپه د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. زلمی رسول هند ربانی کر ته د دې خبرې اطلاع ورکړه چې مولوی فقیر په افغانستان کې ونیولې شو. یقینا د خارجه چارو وزیر د افغانستان د دې وړاندیز ستاینه وکړه او بل دا چې د دې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد او مرسته کې پرمختګ وشي او د خارجه چارو وزیر د هیله ښکار کړه چې زر تر زره به مولوی فقیر پاکستان ته هم حواله کړي شي.
نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان حکومت دا تمه کوي چې کم ترهګر د پاکستان خلاف په مختلفو هلو ځلو کې ککړ دي هغوی به افغانستان ونیسي او پاکستان ته به یې حواله کړي. یاد دي وي چې د تیر ګل په ورځ یو ناڅرګنده افغان چارواکي لاړخه په میډیا کې خبر راغلی و چې مولوی فقیر محمد د څلورو طالبانو په شمول د ننګرهار صوبې په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خو د نن ورځې رپورټونه دا وایي چې افغانستان دا اشاره ورکړې ده چې مولانا فقیر محمد به پاکستان حکومت ته حواله نکړل سي، چې وجه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې څه تړون نسته. اوس هم زه د پاکستان او امریکا پر اړیکو باندې رپورټ ته. پاکستان پر امریکا غږ کړی چې له دوی سره د تجارتي اړیکې زیاتې کړي او پاکستاني مصنوعات دې په امریکایي مارکیټ کې ځای ورکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له یو امریکایي پلاوي سره پرون د لیدو کوټو پر وخت په اسلام آباد کې کړې ده. په دې اړه له اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ لري.
د امریکا د خارجه تعلقاتو د کمیټې د مشر سینیټر رابرټ مینینډیس په مشرۍ کې یو پلاوی د زیارت پر ازماخام ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. د دوران پاکستانی خارجه وزیر او اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم موجود وو. ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې په دواړو خیزه تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ په ګډون مختلفو چارو باندې خبرې اترې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر امریکایي سینیټر ته په ډاګه کړه چې پاکستان د امداد په ځای امریکایي تجارت او سرمایه‌کاری ته تیاری او باید چې امریکا پاکستان سره تجارت ته نور وده ورکړي. د دغه ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویان دی میرمن راین هیرس وینا وا
امریکا غواړي چې پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې نور زیات کړي. تاسو به پته وي چې دا وخت د پاکستان لپاره تر ټولو لوی تجارتي ملګری امریکا ده او د دواړو ترمنځ د 15 ارب ډالرو نه زیات تجارت کیږي. دغه رنګ امریکا د 3.5 زرو زیاتو پاکستانی مصنوعاتو ته پلو منډو کې ځای ورکړی دی. خو بدمرغي دا ده چې زیاتره پاکستانی کمپنۍ د دې نه خبر نه دي. زمون کوشش دی چې خلک او کمپنۍ د دې هر سنه خبر کړو چې د دې نه ګټه پورته شي او تجارتي تعلقات نور مخ په وړاندې لاړ شي.
امریکا په کومو څانګو کې کولی شي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه او مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی
په دې اوس وخت کې موږ ته فارن ډایرکټ انویسټمنټ ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې زمونږ اکنامک ګروت چې دی هغه ډېر زیات لو دی، او کوم فارن ډایرکټ انویسټمنټ بیرون سرمایه کاری چې دا هغه یو ډېر ډایرکټ اثر په اکنامک ګروت باندې، دا شانتي په ډیولپمنټ باندې، او دا شانتي بیروزګاری ختمولو باندې، او دا شانتي به داګه غربت په ختمولو باندې. خو اوس وخت کې چې موږ ته کم تصویر کم مسله چې دا نو هغه انرژي کرایسیس دی، نو کو یو اس سم انرژي سېکټر چې دی په دې کې کو دا غي طرفه انویسټمنټ وکړي شي، نو موږ ډېر دې فرصت باندې بیروزګاری باندې او رمنګای باندې کنټرول بین.
د ملاقات دوران د ترهګرۍ خلاف جنگ او په پاک افغان پوله را مخې ته کیدونکې پیښو هم خبرې وشوې، او پاکستان د امریکې نه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو او درولو لړکې خپل کردار ترسره کړي. د ډرون بریدونو په حق لا آصف علي زرداری یو وار بیا پاکستانی موقف تکرار کړو چې دې سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسي او باید چې د دې په ځای بل سلار الټول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا بیا پاکستان ویلي له هغو تحفظاتو خبر دی چې امریکا یې د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین تړون پاړه لري. پرون خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم احمد خان وویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده. هلته تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولډ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل له پاکستان سره د ایران پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تفصیل به له رابعه اکرم واورو.
د زیارت په ورځ هفته وار بریفینګ کې د خارجه چارو دفتر ویاند معظم احمد خان وویل چې په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې کار روان دی.
پاکستان د دې خبرې نه خبر دی چې امریکې ته د پاک ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې تحفظات دي، خو موږ دا هم معلومه ده چې دا منصوبه څومره مهمه ده او څومره افادیت لري. نو پاکستان د دې منصوبې د مکملېدو لپاره پر ازمه دی.
هم په دې سلسله کې د پېټرولیم وزارت یو چارواکی عرفان اشرف قاضی مشال ریډیو ته اویل چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په بازي امور باندې د مینیجنګ ډایریکټر انټر ګیس کمپنی مشر مبین سولت په مشرۍ کې د ماهرینو یو ډله د ایران په دورې 13 ورځې تللې ده.
ټیم تللې ده د ایران ته انټرسټیټ ګیس کمپنی کوم چې پروجیکټ ګوري هغه تقریبا
د سیاسي چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې په وقتی توګه د منصوبې نه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راتلی شي، خو تر څو به پاکستان د امریکې په امداد گزاره کوي نو ښه به وي چې دا منصوبه عملي کړی شي.
سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی موږ داسې ځای کې پراته یو چې موږ د امریکې نن سبا کې فورن پالیسي د ری مو مجبوري وو. دا نه ده غلط خبره چې ما پاکستان ترقی لپاره یو پروجیکټ ایران ما سره کوي، یا سبا ما سره سعودیا کوي، یا سبا ما سره ملیشیا کې اوس ځای وایي نه تاسو به نه کړ. دا کدی منی دا د حکومت د پاکستان مفاداتو خلاف دی کوم حکومت د امریکې دا خبره ومني.
تیر ورځ د امریکې د خارجه محکمې ویاندی وکټوریا نولینډ خپل امروزه پریس بریفینګ کې خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا د پاکستان په شمول د نړۍ ټولو ملکونو ته څرګنده ویلي دي چې دا د دوی په مفاد کې ده چې هغه سرګرمیانو نه ځان وساتي چې د ملګری ملتونو د پابندیانو لاندې راځي یا د امریکې د قانون تر مخه پرې پابندي لګېدلې وي. دې نه علاوه نوموړي خپل خبرو کې زیاته کړه چې امریکا پاکستان سره د توانایي په شعبه کې مدد کول غواړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو نو رویده
در یا خان افریده در گرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو نوې خبرونه سپیل سوي ده د یارانو مشال هغه به هم نن درته په تکراری توګه وړاندې کړو نجیب عامر او هارون بچا به وړاندې کړي خو په امر سایل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال رادیو خبريال وای بیګا د شپې د ملیشي سرتیرو د کوټه په نوي کلی کې چاپه وهله چې پکې ډزې وشوې. د نتیجه کې دوه کسان ووژل شول چې پکې او په دې چاپه کې څلور ملیشي څلور کسان نیولي هم دي. افغانستان اشاره ورکړې ده چې د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې تړون د نشتون له کبله نشي کولای چې مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. دا اشاره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د مطبوعاتو پښتنو په جواب کې په وراستول شوی یو ایمیل کې ورکړی ده. د پاکستان پوځ ویلي دوی په هیواد کې په انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. تیر ورځ په راولپنډي کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی آزاد پاک به طرف او پر خپل وخت انتخابات کول غواړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د بي پيلوټه الوتکو حمله د ګټې پر ځای تاواني بللې دي او د یو متبادل حل په ارزښت یې ټینګار کړی دی. د مشال رادیو خبريال وایي زرداري دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سېنات د بهرنیو چارو کمیټې له یو پلاوي سره د لیدو په وخت کړی ده. پاکستان ویلي له هغو تحفظاتو خبر دی چې امریکا یې د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین تړون په اړه لري. پرون خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان ویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناټو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په دویم ورځ هم پر افغانستان خبرې روانې دي. په عراق کې وسلوالو د هغې ملیشي وغړي وژلې دي چې د القاعدې پر ضد جنګیږي او په شامي پلازمینه دمشق کې په یوه موټر بمی چاودنه کې شپېته کسان وژل شوي.
له پامیر سایلمو د خبرونو لنډیز اوریدل او اوس هم د یارانو مشال خبرونه درته وړاندې کوو. د نجیب عامر او هارون باچا جوړ کړی ده او د ژبو د نړیوالې ورځو په مناسبت ته راځي ورته غوښ.
د یارانو مشال ستاسو یاران ستاسو ملګری نجیب عامر او هارون بادشاہ ستاسو په خدمت کې دي چې د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې به خبرې ترې کوو.
او امیر صاحب زه بغواړم په دې پیل کې قسم چې زمونږ ملګری زمونږ مېلمانه ټلیفون په لیکه دي او مکه درې ځغې ته لاړ شو. اندیش شمس القمر زمونږ د مردان د سینیو ډیر استاد شاعر دی. هغه خپل سو شعرونه لیکلي دي او غزل لیکلي دي او دغه د پښتو ژبې چې کومه بے وزلی ده بے قصیده هغه پکې زړلې ده.
دغه ډیر خوند کی په سر کې ودا د اندیش شمس القمر صاحب کا کلام بوارو زمونږ د ملګری هر ماچان.
اندیسه وای پسد مروره چرته تلی د پختو پسد مروره
چرته
تلی د پختو دا ولی په دې خار کې داسې غلی د پختو د بل سره خو خیر ډیر بانی ډیر جوابونه د بل سره خو خیر ډیر بانی ډیر جوابونه دا ما او تا پڅ باندې کګلی د پختو هم اورو هم یوایو نیل ولو نیل لیکو هم اورو هم یوایو نیل ولو
نیل لیک
نیل لیکو مونږ څه پناشنا ډول منلې د پښتو منم لخپلې ژبه سره خپل به خوندي منم لخپلې ژبه سره خپل به خوندي خدا دا چې په نرمې جړلې د پښتو
ډیر خسته
نه ناورم زناورم نغارې د آزادۍ نه ناورم زناورم نغارې د آزادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې ده پښتو دا د اندیش شمس القمر شعر
نو په دې له چې اوریدونکو به ته مزه اخیستي او د مورنۍ د ژبې اهمیت په دې شعر کې هم جوت ته او د دې تر څنګ و اوریدونکو ته وایي چې حمزه بابا هم د پښتو ژبې د ودې لپاره او د غې د پرمختګ لپاره ډیر زیات کار کړی دی او تل به په لار د میړنو سره زم یم پښتون د پښتنو سره زم او دغه سید حمزه بابا نور شعرونه هم دي. نو ملګرو د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې به خبرې اترې کوو. خپلو میلمنو ته به هرکلی وایي. اقبال شاکر صاحب، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم، او د پښتو ژبې تکړه هنرمند بختیار خټک، تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست.
ډیره مننه جی، ډیره مننه.
نو مورنۍ ژبه څومره ضروری ګڼئ تاسو چې په هغه کې سړی تعلیم وکړي، ماشومانو ته په مغه کې زده کړه سړی ورکړي؟ بختیار، تاسو نه به اول دا پوښتنه وکړو، په کوم یو کې ماشوم ډیر هوسایي که خپله ژبه کې سبق ووایي؟ ځکه د مور په غېږ کې او څو کاله چې دا په کور کې خو مغه ژبه کې درس ویلي، بیا چې سکول ته لاړ شي او هغه بله ژبه کې ووایي، نو د ده لپاره به څومره ګرانه وي؟ که د دې په ځای د دې خپله ژبه یې، نو ښه به نه؟
زه به تاسو دواړو مشرانو نه هیڅ اجازه باندې خبره به کوم، خو لږ غونډې اوږدو مګ نه جي، ما خو هسې مخپل انداز دی غنې رکوم جي، څنګه چې شعر دی چې اول خپله ژبه پس په نورې ژبې، بې بنیاده عمارت خو سمون نه کړ. مونږ خو دې داسې بدبخته قوم یو، په داسې ځای کې پیدا یو چې مونږ پیدا شو نو مور پلار ټول اول دا کوشش کوي چې په انګلیش میډیم ښه نخ سکول کې داخل کړم، چې کړو وړو نه خبرو اترو نه خبر شي. چې کله را لوی شو زه خپله خبره کوم جي، کله چې پښتو موسیقۍ اړخ ته راغلم نو ما ته دا پښتو صحیح لوست راته، نه پښتو په ادب پوه یم، نه مې خپل اتلان پېژنده. ما جی بیا خواري شروع کړه، باچا جی ډېرې خبرې کوارې، ما بس نه څه کول، دې به څنګه انداز کې کتاب لوستو، نو ما به هغه انداز کې لباس چل مې مزده کول، او دې ناسه پاسه خپل اتلان پاره کې ذکر دې مشرانو سره چې دې سوري لاندې دا شاکر صاحب دې 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 مونږ ډېر ښه مشران دي، نو دې نه مو چې پښتو زده کړه شروع کړه، او لوګون دې پکې شهرت په موسیقۍ کې ملاو شو، نو بیا مونږ یو داسې سرکل سره مخ شو جی چې پاره کې راته بیا دا احساس شو چې اوس خو به انګلیش داسې زیات په فرق کول په کار، ځکه چې دلته دې مونږ چې کوم د مشرانو دا سرکل دی غیر چاپیره، پاره کې بیا ډېر خلک داسې دي، خاص کر زمونږ سرکاري سیستم دی چې پاره کې بیا انګلیش ډېر زیات ضرورت وو، نو بیا مونږ بیا انګلیش طرف ته توجه شروع کړه، نو مونږ کله ښه وخت او کله بل وخت. دې ټوله وجه څه ده چې د مورنۍ ژبې چې په کوم حوالے سره په کار ده چې مونږ دلته مسلط کړو، تر اوسه پورې نه ده شوي. هغه کارګه والا کیسه ده کنه چې خپل چالم رانه هیر شوی دی، د خارو هغه چالم امید نه کو،
بس خدای پاک دیو کې چې زمونږ هنرمندان او تاسو خو ډیر زیات مهنت کړی دی، اوس هم د پښتو ژبه باندې کار کوي، هغه پړاوونه چې تاسو تر سره کړی زمونږ راتلونکي نسلونه او ماشومان چې دی دومره سختی و نه غالي، په اسانه په خپل ژبه باندې هم تسلط لري، نړیواله ژبه دی هم زده کړي. بچا سه اوریدونکو ته به هم بلنه ورکو.
بالکل اوریدونکو په دې باس کې سره برخه واخلي. او عامر صاحب اوس پور شو، اقبال شاکر صاحب ته. اقبال شاکر صاحب، اوریدونکو تاسو ته وایو چې د ملکن د بټخیل سره تعلق لري، او ډیر پیژندل شوی نومیالی لیکوال دی، شاعر دی، کتابونه یو شمېر راغلي دي. شاکر صاحب، تاسو ترازو او کدارت مهرباني وکړئ ووایئ چې دا مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده په 28 د فبروري، نو د دغه ورځې لمانځلو ته دغه تاسو څنګه ګورئ؟ د دې څه ارزښت، څه اهمیت دی؟ او تاسو چې دغلته په ملکن کې مونږ خبر یو چې تاسو یو ادبي ټولنه هم لرئ، نو د دغه ورځې په مناسبت کوم داسې ځانګړي پروګرامونه هغه ته هم تیاری نیولې دي کوي به؟
مننه هارون بچا صاحب، نجیب عامر صاحب، او بختیار خټک صاحب، سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما لپاره خدا ډیر د ویاړ او د فخر خبره ده چې زه د مورنو ژبو د عالمی ورځ په مناسبت سره د پښتو ژبې په حواله سره د څلور خبرې وکړم. د مورنو ژبو د اهمیت نه په دنیا کې هیڅوک هم انکار نه کوي، څنګه چې بختیار خټک صاحب فرمایل، زمونږ په وطن کې دا یو رواج یا دا یو دستور جوړ شوی دی، یا دا یو سازش شوی دی چې مونږه لکه د خپلې مورنۍ ژبې نه په څه طریقه سره خلک لرې ساتي. خصوص په دې تیره عشره کې او په دې وخت کې زما په خیال سره چې پښتنو سندرغاړو کوم چې رښتیا د پښتو سندرغاړي دي، پښتنو شاعرانو ادیبانو، د دې ژبې د ودې لپاره او د کار لپاره ډېر زیاته ملاتړې ده. دې ژبې ته په سیاسي طور باندې هم توجه پکار ده، ځکه چې د سیاست مدارانو په وجه باندې د هغوی د په افرټس په وجه باندې به دا ژبه د مارکیټ ژبه هم شي، دا به زمونږ د سماج ژبه چې څنګه دا دغه شان ته به دا زمونږ د ژوند ځواک نورو حصو ته هم راشي، نو د دې ژبې دپاره کار کول پکار دي. د یویشتمې فروری دا کوم ورځ چې منځلې کیږي، نو دا ډېره د قدر وړ خبره ده چې اوس اوس په دې 13 کال کې په پښتنو کې د دې ژبې د منځلو رواج عام شو. زه چې د کوم تنظیم سره تعلق ساتم، مرستیال لیکوال مل ملکن، نو په باقاعدګۍ سره د 13 کالو نه
مونږ دا ورځ منځو په دې ورځ باندې مونږ په د بدخیلی په بازار کې یا د ملکن په نورو سیمو کې واکس کوو لکه شانت مشاعرې سیمینارونه او د ژبې د اهمیت په حواله سره مونږ د خپل قام سره د خپل ولس سره د خپل دکاندارانو سره د خپل شاګردانو سره مونږ د دې ژبې د اهمیت په حواله سره خبرې کوو.
ډیره مننه اقبال شاکر صاحب. اوریدونکي هم لرو بچا صاحب
اوریدونکي په واخلو
دغه ملګری ته بنوبه تور کو سوک کاکو دکاندار سره د خنوم په پښتو کې دی کاکو دکاندار ستړی مشه
خیر وای کاغذ اورل څه شاین سل خندا شین سر پامیر پپرا کی راستل نن معنی دې دې سلامونه ورته وایم.
وعلیکم السلام ستړی مشه.
سلام په خیر اغلی
ستړی مشه چې باندې تاسو په خیر
او بالکل هارون بچا هم را سره دی غم د دې پروګرام قربان دی او څه پښتنه لري مون خو د مورنۍ ژبو په اهمیت باندې غږی ګونن
مورنۍ ژبه خو ډېر ښه موضوعونه ټاکلې ده. اصل کې ګوره چې مشکله تعلیم کوو نو مشته ازي ورته راشي. اصل چې د سکول لولار څو چل څه هم پښتو یې او په پښتو ته مس خبرې وکړو چې زیاتره ما خپل دوه جمع سکول ویلې دي نو زه زیاتره پښتو کې لیکم په اردو کې ما نیمې اردو یې ځکه نیمې توجه لکړې ده نو زه زیاتره چار څو خاري پردان اولم خو پښتو لیکم او دا غا سر ټول کلاس او ما نو ورته نیم نه خاصي مورنۍ ژبه خو ډیر شاد چې ستان یې زی او نور خو نوم سي دی وای خپل ژبه زه کول کړل کمال دي بل ژبه یې راول دي کمال دي
کمال دي. ډیر مننه تاسو ملګری موږ سره بل اوریدونکو ته ټلیفون پلیکا زه فکر کوم سلمہ خور ده د بنونه تاسو ته تړي مشي وایو.
جی السلام علیکم مجی بامیر بھائی تاسو
هارون بچا سبرا سره
ډیر ډیر ورونی جی تاسو ډیره شکر ته نن ډیر ښه موضوع کړل او ډیر ښه ورځ ده. جی د دې حواله باندې زه دا خبره کول غواړم چې مورنۍ ژبه خو ډیر فن کوي بنسبت د انګلیش نه اردو نه د خپل ژبه ډیر کمالي خبره ده او خبره ده غدا چې څوک بسنګ زده کوي په کور کې خو عام روټین بچای هغه خپل ژبه بزدکی او په سکولونو کې چې بیا دوی ته تعلیم نه ملاوي یا خط نشي لیکای لوسته یې نشي لیکای یې نشي نو آ بچای بسته لویږي مېټره کې اس اس سي دتل تبلاسي خواږه ته بعد پښتو یو تکا نه ورځي نو تجویز مې جی دادا د حکومتي چرواکو ته چې څوک دماغ غوار وي چې تر څو پورې د پښتو ټیچر نه یې پوره باندې دومره مشکل ده چې څوک مونږ نه ځي تاسو دا کې مونږ په ریډیو نه ډېر څه زده کړی دی ډېر مننه
صحیح ده تاسو هم ډېر مننه اقبال شاکر صاحب
خبر
سره ما خپل خبره تړله شاکر صاحب چې تاسو درزو چې دغه تاسو به خبرې خامخاجه د مونږ د خیبر پختونخوا حکومت چې د پښتو ژبه لازمی مضمون په توګه ګرځولې د تقریبا د 12 ټولګي پورې دغه د نصاب تدریسي نصاب چې د پاغه باندې کار لګیا دی روان دي نو تاسو څنګه ارزوي دغه کار ته د حکومتي دغه اقدام ته څنګه ګوري دا به سمره خېګړو کی
زدي په کالج کې د پښتو د استاد په حیثیت باندې کار کوم زه د خیبر پښتونخوا د حکومت ډیر کارونه وکړي خدا کارې د ټولو نه لوړ او اعلی او ارفا کړی دی چې د دولسم پورې پښتو ژبه لازمی ګرځولې ده اگر چې هغه د اوسه پورې لا عملي شوی نه ده د ابتدایي شپږم ووم کلاس نه به څه کال پښتو لازمی مضمون شي او دغه شانته به دا رو روزي او د خوش قسمتۍ نه د پښتو ژبې د دولسم جماعت پورې چې دغه نصاب سازي کمه کیږي او د هغې لپاره کم ورکشاپس کیږي زه هم د هغې ممبر یم د شلم تاریخ نه د یو اتیشتم تاریخ پورې هم دغه نه ورځې اوس بیا زمونږ یو ورکشاپ دی مونږ یو خاص مقام ته رسېدلي یو چې د 12 جماعت پورې مونږ د پښتو ژبې نصاب سازي وکړی شو د دغې نه پس به بیا کتاب سازي کیږي زما خیال دادی جی څنګه چې دی سلما خور وویل په پروګرام کې د حکومت دا خبره شامل ده چې کله نصاب سازي وشي نو دغه شانته به په هر سکول کې د پښتو استاد وي دغه شانته د پښتو د استادانو لپاره هم د ټریننګ په حواله سره کار روان دی خو دا کار ډیر زیات مخکې په کار و ولې پښتانه ډیر زیات وسه پلی شو پښتانه ډیر زیات ډیر بخنه غواړم ډیر وهلو خواړه فرض کړه موږ خپلې ژبې ته توجه کړې نو ژبې په حواله نه پس زمونږ کلچر هم محفوظ پاتې شوی و، زمونږ تاریخ به هم ډېر زیات محفوظ پاتې شوی و، او کیدای شي چې دومره یلغار په مونږ باندې نه وای تېر شوی. چې کله ژبه د یو قام خوندي او مضبوط وي او په ولس کې زیلی موجود وي، نو هغه قام بیا څوک نشي زیر کولی.
ډېره زیاته مننه اقبال شاکر صاحب. بادشاه صاحب د قابل محمد داوړ په نوم هم یو اورېدونکی را سره دی، اورېدونکی ډېر زیات دی زمونږ خپلې پوښتنې او پاتې کېږي. داوړ صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، تا ته سلام او د مشال اورېدونکو کارکوونکو لارو بارو ټولو پښتنو ته په دواړه لاسو سلام پېښ کوی.
وعلیکم السلام.
ماسو د میلمنو ته سلام یا تاسو ته سلام یا نجیب امیر صاحب.
خدای دې راواله ستړی مشه پوښتنه دی وکړه زمونږ د میلمنو نه څه پوښتنه لري.
بس الله مو خوشحال ساتا تاسو د زغا د سبې موضوع یې سیدو کنه سبا قدرت تو کنه چې کیما میز د مرانه زبا تو دا خو پښتو دو کنه دا خو په سکول کې اول نه د میز مشالونه نه زو یان چې لشکي کمای شو دا چې په سکول کې هم کړی نه دو کنه خو یې څه کوشش وشي یې سا وخت نه تیر نه جی امیر صاحب بغیر بے تعلیم
بختیار خټک ډیر وخت نه په لیکل را سره
او بختیار را سره کنا
یو
ډیر مننه بختیار. دا سیمه بختیار چې امیر سپتا ته وایو چې اوریدونکو به موري خبر بشي چې بختیار ډیر زیات دغه د موسیقي او د کلتوري حل چارو کې حل زلو کې ډیر بوخت دی په خبر کې د خپلې وا شخصي ریکارډینګ سټوډیو لري او ته هنرمندان ورزي دیوت موسیقي جوړي او سپتوی او ته ریکارډوي ورته. نو بختیار که په دغه والا ته لګ خپل معلومات را سره شریک کړي چې دا کم هنرمندان دا نوی الکان چې راځي ستا سټوډیو کې ریکارډینګ کوي، نو دای هيا کوم د پښتني جذبې سره راځي چې راځه د پښتو د پاره کارو کما یو خکلام خلکو ته وړاندې کما کنه خپل شهرت ته پاره او د خپل تجارتي ګټو ته پاره زیات تر د موسیقي میدان تر اغلی دي.
نه به چې سپینا خبره خدا دا چې تر اوسه پورې د پښتو ژبه چې دجی دا د امدن ژبه خدا نه کنه تر اوسه پورې نه و بالکل نه وړ کم تیر داسې مواقع به وي چې یو کس په پښتو باندې مهارت او هغه ته بدینې سره امدن کړي د بده مرغه د مونږ هغه طرف ته توجه زیاتې چې کم شي کې امدن زیاتې. دا خو د تیر سو کالو را هسي چې کله دا ټي وي ټي وي چینلان را له پاغي کې دي هر یو کس ضرورت راځي هغه کر ټکنیکی همکارانی که هغه نه علاوه په ټي وي باندې د قربه په حضراتو کې خلک کې شاعرانی که ادیبانی که مفکرانی لانا کې لیک په حق لمانه پښتو کې ډیر زیات کار شوی دی خو نور په چا کار نه دی کړی. مونږ چې همیشه دلته څټولو نه کیږي کنه چې نو دا درنې خبرې و پکې وره او هغه چې کله بیا حقیقت ته وګوري نو هغه مینس کې هیڅ نه دی دا. حالانکه یو خدای کې ناس مو تاسو یقین کوي ما سره یو ډیر معتبر کس کې ناس دی نو ډیر په تنجیه انداز کې راته وی چیرې تاسو په ټیوی د لکان چې راځي نو تاسو پښتو کې ډیر انګلیش استعمال وایي او لباس هم د انګلیش استعمال وایي دا خو د پښتو نمائندګی نه ده. خدای کوله په پتک لا ذکر یې د خپل زیرالو دا غزه ما
د بختیار خټک په تلیفون کې سستون ځخکاری بچا صاحب خو یو اوریدونکو را سره ترغه چې د بختیار سره موږ بیا ډی کټینګي په اسکایپ باندې بچا صاحب
عبدالله زرمته صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یې ضرورت؟
ارون بچا صاحب تا ته او نجیب امیر ته دواړو ته او ټول اوریدونکو استاد څنګه کارونه ته په پروګرام کې خیر راغلاست.
ډیر مننه ته په خیر راغلی تا ته خیر راغلاست وایو.
تنن ملمای مو کوم شه د پروګرام کې حصہ خلو کړه کا او تنن ملمای او ان شاء الله اوس همیشه همیشه له نه بعد کوربه جوړیږي کنه د ارون بادشاہ صاحب
نجیب امیر خو زما خملګری دی همکار مې دی بس نه پر خود مې ته برازي ما سره د پروګرام کې کینی او دین کو سره خبرې کو نو بس تاسو په خدمت کې
زرمته صاحب غیو ټپه د کنه وی چې आवाज مشته جوړه مې نشته لکه تنظر به جوړې ناره و هم نو ما ویل چې بچا صاحب خوګ سړی را سره پروګرام کې یو ځای به د پروګرام اوریدونکو ته
امیر صاحب تا دے خدای خوشحال کی دیر دے اوریدن کی خوشحال کلا اوریدن کی خورا دو اوری تاسی پیش کوی مون تا خو یار څخاری په دی با اوریدن کی ډیر خوشحال سی تاسی جوړه دا پروگرام پیش کوی
مننه خیر
سی یو کی چې بس خو پیش یی دی د خوخی وړو ګرځي آباد سی تاسو بس خبره کول غواړي زرمتی صاحب دا د مورنۍ او جبو نړیواله وزر روانه ده.
بالکل ډیر خپل موضوع دا او دغه ورځ دی الله روخانه کی همدسی د همیشه خدای تازه لري پښتو ژبه خپل مورنۍ ژبه دی خو زار وخت ډیر تر داریم خو د ارون بچ
بادشاہ صاحب دمنگ سیٹ تا بیم گزارہ کئی پختو دے سیٹ دے طرف تا لکدا سیٹم پختو کی ناراضی وسما ویلے دے طرف تے ضرورت عمر دے چون دے توک بوائے 21 توک بوائے 21 دے تو پختو جے تے نقصان تا کنشتا دے توجہ نہ یو جہان مننا ڈیرہ مننا السلام علیکم
ہم ڈیرہ مننا شاکر صاحب تاسو دے ملگری پختن وری دنو سب وائے
زما دا خیال دے رورا چکہ دے اوس پوری پختو جبا سوچے پاتی شوی دا نوہغا زمونگا دا شاعرانو ادیبانو او دا دی خلقو دا قلم نا چکم جبا وزیا دا سوچے جبا دا نور پا عام جون کی چی مونگا کمی خبری کو نو زمونگا تاسو لکا دا جبو دا جبوہان دا وی چی پا غرونو کی تم خلق جبی وی نو اغا سوچے جبی او دا غی وجہ دا دا چی پا غرونو باندی دا نور خلقو جاری نی مونگا پا خاریو کی اسیگو پا خاریو دا نور قانونو لاری دا نور جبو او اس خود میڈیا دور دے چی مونگا ورطا گورو پا اردو کی اورو پا انگریزی کی اورو پا نور جبو کی اورو نو پا جبو پا وینا کی پا جبو باندی اثرات دا نور جبو خام خرازی او زماغ پا خیال دا دے چی دا دن را عیب نگر ما دا غپا حوال سر دا پلی خبری کولو پا حوال سر دا ایکسپریشن پا حوال سر خود لیک پا حوال سر جبو سوچا ساتھ پا کار دی
بختیار خطک سیب تاست بیاخ پا روانه کی هر کله وایم زما پختنه داده چې نصاب په پښتو کې هم شي ځینې مضمونونه د پښتو شامل هم کړی شي خو زمونږ اکثره کورنۍ چې وسی وي نو هغه بیا پبلک سکولونو ته ماشومان لیږي هلته خو په انګریزي ژبه باندې درسونه وي نو د نصاب لاره ډېره ګټوره ده که تاسو چې کومه لاره نیولې مثلا که تاسو سندرې وایي هغه سندرې خو په انګلیش میډیم والا لکان چې دي پښتانه هغه ماوري یا کلتوري مخامونه چې جوړیږي یا په تلویزیونونو باندې په میډیا باندې چې څومره ژبې ته اهمیت ورکړل شي ملاره تاسو غوړه غنی بل دای چې کنساب او امینشتل پارټي والا جوړ کو ورپسې د جماعت اسلامي راغلو یا بل ګوند راغلو هغه به بیا مغه بل طرف ته وړي
دا ډیره مننه چې باور ته خبره کوله هم په دې حق وکنه هغه بیا نیمه کې خبره مونږ ته شو او دغه خبره وا چې کله غ مشر مانه ګیله کوي چې به ته په خپل ټکی نه درځي او یا ته په چیر راځي او ته ټول نه زیات مينم کوما هغه مانه ته هني هغه لکه شاهرخ خان او دغه ټوټل په هني هغه دې دا باندې هیوا د نه هیرو په دې اټام خو دې ټول په هني په پښتون هیرو بیا نه پیژني وجه څه ده چې هغه نه باندې یو پښتون نه خوري پښتمن کی نو بیا هغه ته ځان پدې ښکاری دا دغه فیشن کو شو کړ دې او ډیر حد پورې کم شوی دې او ډیر زیاده توجه په خوته شوی ده ان صاحب خبره چې تاسو کوي په حکومتي سره کم د حساب د لپاره حل ځلې وشوي دې تغیر زیات پرون تنظیم علي هر کله په کار دی دا یو ښه اقدام دی چې مودې پورې د هغه تیر د پرتوبه نظام هغه دغه جوړ شوی خلک چې دي اوبه دې په حق کې ني
یو پښتنه بل اقبال شاکر صاحب هغه دا چې کتر سوچ زمونږ جبه ساينس شوی نه مونږ په هر موضوع کتابونه ونه لرو په طب کې ونه لرو په انجینرینګ کې ونه لرو همداسې په کمپیوټر ساينس کې ونه لرو نو بیا خو به مونږ مجبوری گو چې بل جبه بس د کوز ک په اروپایي وادونو کې کو ګورې دوی په مکمل سطح تر ډاکټریټ پورې په خپل جبه کې دوی لم لري کتابونه لري اغه د پاره څه کول پکار دي مونږ پښتو جبه خو یوازې ادبي جرګو پورې محدود ده چې خلک هسي کوي په ویډیا توګه باندې همدارنګ اوس لا یو څه د حکومت وته پام شوی
تاسو جی ډیر سمه خبر وکړه او وختي هم تاسو یو سوال د بختیار خټک صاحب نو کو نو اوس چې حکومت دا کم قدمونه اغستی دي او د دولسم جماعت پورې پښتو لازمي مضمون ګرځي او د دولسم پورې به په پرائیویټ سکولونو کې به هم وي او په سرکاري سکولونو کې به هم وي چې څوک دولسم جماعت پاس کوي نو د پښتو خامخا ویلي نو دا به یو بنیاد جوړ کړي چې مونږ خپله ژبه ساینسي کړو او دغه شان ته به په ځوانانو کې خپلې ژبې ته څنګه چې بختیار خټک صاحب وفرمایل خپلې ژبې ته ځوانان راګرځېدلي دي خپله ژبه خپل تاریخ اوس مونږ په بدخیله ملکان ایجنسۍ کې یو کتابتون پرانیستی دی دا غي پیزه شپږ زره کتابونه زمونږ د ملګرو راغونډ کړي دي او په هغه کې پراته دي چې پښتون بچی راځي نو د خپل تاریخ په حواله سره د خپل کلچر په حواله سره د خپل علاقې په حواله سره هغه کتابونه ډېر زیات خوښي نو زما دا خیال دی چې که فرض کا په دې پالیسۍ باندې عمل وشو او پښتو د دولسم پورې لازمي مضمون وګرځېدو نو دا به پړوی شي دغې ته چې پښتو ساینسي ژبه شي او اخوا څوک په ساینس کې وړاندې لاړ شي او د نورو ژبو نه ترجمې وکړي او تاسو به یو خبره بله هم کړې وروره هغه دا وه
چې فرض کړه دی حکومت د خیبر پختونخوا دی حکومت د جلی لپاره دا وکړه که سبا بل حکومت راشي زه د دې وخت نه دا ویم د یو معمولي غونته قلمکار په حیثیت سره که کم حکومت راغی او د دې پالیسۍ بندول یې غوښتل یا د پښتو سره د مهرنې مور صدقه کوو نو مونږ به په عوامي سطحه باندې د هغې مزاحمت کوو مونږ به راوځو مونږ به هړتالونه کوو او د پښتو سره هیڅ قسمه
بالکل همداسې راوتل پکار دی. همداسې په بنګال کې خلک راوتي وو د خپلې مورنۍ ژبې بنګالۍ باندې زده کړې غوښتې چې په هغې باندې ډزې وشولې او هغې نه پس بیا دا ژبه په ملګرو ملتونو کې د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. نو هسې خو پکار دی.
او شاکر صاحب تاسو خو په دغه حکومتي چې کومه کاري ټیم دی کومه ډله جوړه کړې ده چې کوم نصاب جوړوي تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو هم د هغې یوه برخه یې. خو زما د مخکې ورځو کې زبیر اسرت صاحب سره ډاکټر صاحب سره مې خبرې کېدې په دغه موضوع باندې. هغه وی چې هغه بیا دغه ویره تر نه لرله کنه کوي د حکومت بدلیږي هم که بل څوک راشي هم بیا د یو داسې پالیسی جوړی داسې ما په خیال چې په قانون کې بس بدلون راولي چې بیا بل راتلونکي حکومت د دې کړي کار سره سني شو کولې. دغه خبره تر کومه حد صحیح ده؟
کار هم داسې زمرور په کار هم داسې ده د اتلسم ترمیم سره د جبو په حوالو سره د تعلیم په حوالو سره ټولې ذمہواری صوبایي حکومتونو ته راغلي. نو په کار دا ده چې داسې آئین سازي وشي داسې قانون سازي وشي چې بل څوک راځي چې دې له وده ورکولی شي او دا ورستۍ کولی نه شي.
اقبال شاکر صاحب یو پښتون از ما ذهن ترازی و غدا چې نن سبا په پښتو کې ډیر کتابونه چاپ کیږي. په خو به چې کتابونه چاپ کیده مثلا معیاري لهجه به و د یوسفزو لهجه به و کپی خور کې چاپېده. په افغانستان کې کبه خبرونه په ملی رادیو ټلویزیون باندې لوستل کیده یا کتاب به چاپېدو یو مخصوصه یو ژبه و پاغه باندې. نن سبا ډیر زیات کتابونه چې چاپیږي په سیمه ییز لهجو باندې هم چاپیږي. همداسې که کیسټ هم راځي د بنوسی لهجه باندې بم پکې راځي د قندهار بم راځي د جلال آباد بم راځي. نو دا کار خو شو که بد شو
زما خیال دا ضرور چې په لیک کې د پښتو دوه لوی لهجې دي یو ته قندهاری لهجه یو ته یوسفزی یا پېښوري لهجه وي.
سمه ده.
او دا ټول اولس منلی هم دي. نو زما په خیال په لیک کې د دې دواړو ژبو خیال ساتل پکار دي ځکه چې د جنوبي اضلاعو د ملګرو د مونږ ته راورسي د هغوی چې کوم فکرونه دي د هغوی چې کوم خیالونه دي. او په وینا کې زه د دې قایل یم چې سړی دې په خپله علاقایي ژبه کې که سندرې وایي که هر څه کوي په دغه ښه خبره ده.
صحیح ده. شاکر صاحب یو اورېدونکي را سره انس افریدی را سره ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایو ملګریه
ډیره مننه ارم بچا صاحب ته ته نجم امیر صاحب ته بس شکر ته پاتې خاطر څه سلامونه وایو.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
سبا وایو
ارم یو انسان چې کنده هغه امر نه دې به اختران کوي او قدر یې کوي او دا سره په قسم نه ځای خپل جبه فری خو بعضې وخت مجبوریت راشي لکه اوس مې دلته راغلی وي سعودي عرب لاندې مو مجبوري را دي ګل اسنس دا کوي دا څه که پنجاب لاړ شي اردو یې نیوز دا نو هلته هم نه چلېږي که اوس انګریزانو مل دا لاړ شي او هلته انګریزي نیوز دا نو هلته هم ژوند نه تېرېږي. نو دا وخت ضرورت دی او په کار دی چې بس خپله ژبه خو هر سړی اختران وکړي او دا خو مورنۍ ژبه دا خو هېڅ حکم نه شي هېرولی.
ډېره مننه. او ملګرو بچا صاحب ټول ملګري تبصره کوي په دې موضوع باندې پښتنې نه لري مسله ورته حل د فکر. ډېره مننه اقبال شاکر صاحب. او د کپلنډه دا مو وایي چې 28 فروری د ژبو نړیواله ورځ ده د مورنیو ژبو. لنډه تبصره پې وکړي یو عام پښتون له په دې ورځ څه کول پکارې ځکه دا به رڼا نه به رڼا خورېږي. ستاسو وینا هم په خلکو تاثیر لري. وخت کم لرو که لنډه تبصره وکړي.
زما دا خیال دی چې ټول پښتانه په دې متفق شي چې دا زمونږ مورنۍ ژبه ده. دا د چا سیاسي ګوند ژبه نه ده. دا د چا خاص طبقې ژبه نه ده. دا زمونږ ژبه ده. د دې ژبې د ثقافت په حواله سره یو ډېر لوی تاریخ دی. د تاریخ په حواله سره د دې ډېر لوی تاریخ دی. دا ژبه خپل ژبه وګڼي د دې ژبې په تقریباتو کې برخه واخلي که دوکانداران دي هغه د خپلو دوکانونو بورډونه په پښتو سره کې که د کور نه یو سړی راوځي مونږ چې د کوره راوځو وایي اوړه راوړه وریجې راوړه مونږ هغه د ځان سره وړیکو آټا او چاول. په کار دا ده چې مونږ خپل یاداشت په پښتو کې کوو.
ډېره مننه.
کورونو کې د خپلو بچو سره پښتو
بختیار خټک صاحب نه مننه کو قسم په اخیری سو منټو کې بچا صاحب دا غوړي کش کېدل او اوریدونکو ته پښتنه پیدا نشي د همدې سره به اوریدونکو نه مننه کو
ته دغه سره مونږ ته اجازه تم راکړي
د خدای په امان.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه خلک سره شوې
ده مونږ ډېر ارزیدا ډېر سخت روانه کیږي یا هر څه ته
یو څه مقاله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو پر شتا فعل ما شکر کړل دا دې
افغانان څو غواړي چې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې زموږ شهر دې مکمل خاطر
خود مشال ترانا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنۍ ځنګل په پاکستان کې واحدي کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تهلو شکل دی.
عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین 2:30 بجې اوریدلای شئ.